په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې هم پای ته رسوي. د امریکا استازي جرګې بیګا ناوخته د ولسمشر ډونالد ترامپ استعزات رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمند سنا جرګه مخته وړي. د هند کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو، افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې پای ته رسوي. خلیل زاد په تېرو دوو ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیل زاد ویلي چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمېدو، د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په عین حال کې فرانس پرس خبري اژانس د ولسمشر غني د ویندوی صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیل زاد سره په کتنه کې د طالبانو له لوري د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو له کانفرنس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د همدارز وویل هر ستراتیژي، پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون جوړه شوې وه. د ایران د ملي امنیت سلاکار داسې مهال د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت کوي چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرسته هم کوي. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال د فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اتلانو لیگ نن پیلېږي چې په لومړۍ لوبه کې لیسی زوکور د هلمند ولایت پر وړاندې د اتک انرژي د هرات ولایت څخه لوبه کوي، او په بله لوبه کې جوانان وفا د ننګرهار ولایت مقابل د اردو کې لوبه کوي.
دا مسابقه لس ورځې دوام کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا استازي جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استعزات رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی، په سپینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال دریم ولسمشر دی چې استعزا کیږي. ترامپ چې له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په دو مواردو تورن شوی، د دواړو تورونو په خاطر د استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت د هغه د استعزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسمن تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. د قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د ډیموکراټانو د احتمالي کاندید د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استعزا لپاره په روانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد د جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، او همې شاهدان نه دي ورپریښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د هند کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي دا خبره په داسې مهال وکړه چې د تابعیت په ورکړه کې د مسلمانانو د استثنا کولو په اعتراض کې د هند په بیلابیلو ښارونو کې سترې مظاهرې وشوې. د هند له لوري د نوي تصویب شوي قانون پر اساس د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو وګړو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو شپږو کلونو کې 2013 پاکستانیانو، 912 افغانانو او 122 بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی چې د هغو په منځ کې سلګونه مسلمانان هم شامل دي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې په ډیموکراتیکو پروسو کې د لاسوهنې د ادعا په سوریه کې د ناوړه اقداماتو او پر اوکراین د یرغل په خاطر روسیې ته د سزا ورکولو په هدف یوه لایحه تصویب کړه. دا لایحه چې دواړو ګوندونو وړاندیز کړې وه، د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له لوري پرون د 5 مخالفو رایو په وړاندې په 12 موافقو رایو تصویب شوه. اوس به د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکنل پریکړه کوي چې آیا دا لایحه سنا جرګې ته د نهایي تصویب لپاره وړاندې کړي او که نه. د لایحه د کرملین له یرغله د امریکا د امنیت دفاع نومېږي. د دې لپاره چې دا لایحه پر قانون بدله شي، پکار ده چې د کانګرس دواړه جرګې، سنا او د استازو جرګې، تصویب او ولسمشر ډونالد ترامپ یې توشیح کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون د هغه پریکړه لیک مسوده تصویب کړه چې د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا کې د بشري حقونو د ساتنې غوښتنه کوي. دا خبره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د اوکراین دایمي نمایندګۍ کړې ده. دغه پریکړه لیک ته د 23 مخالفو رایو په وړاندې 15 هیوادونو موافقه رایه ورکړه او 3 هیوادونو خپلې رایې ونه کارولې. د هغو هیوادونو په ډله کې چې دغه پریکړه لیک ته یې مخالف رایه ورکړې، روسیه، بلاروس، ارمنستان، وینزویلا، سوریا او ایران شامل دي. روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال د پوځي یرغل په نتیجه کې لاندې او وروسته له خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غرض د امریکا د مشرانو د یو بخې د استاد جرګې لخوا د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په باب نوی معلومات واورې. راځو لومړی د افغانستان مسایلو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. حمدالله محب دا څرګندونې په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې کړي. تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کانفرنس کې وویل، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له سیمه ییزو ګواښونو یې تر بل هر هیواد زیات زیان لیدلی دی. په تهران کې د افغانستان، روسیې، ایران، هند، ترکمنستان، ازبکستان او چین د ملي امنیت د سلاکارانو دوهمه سیمه ییزه غونډه پرون چهارشنبه په یو پریکړه لیک پای ته ورسېده. ښاغلی محب د تهران د غونډې برخوالو ته په وینا کې بنسټ پالنه، تاوتریخوالی، نشه یي مواد او د غیر دولتي لوبغاړو د یو شمېر دولتونو ملاتړ د سیمې د امنیت د ګواښ عوامل وبلل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان کبیر حقبل په تهران کې د سیمې د ملي امنیت د سلاکارانو غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وینا په اړه وویل،
د افغان حکومت د سولې او مدیس پلان او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د دې پلان د امریکولو په لاره کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ او د وینډ پر محور باندې خبرې تر ټولو اساسي بحث پکې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا زموږ د سیمې دښمنه پدیده ده او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره باید مشترک مبارزه وسي. هیڅ ترهګره ډله چاته خیر نشي رسولی او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړیو د تسلیمي دو یادونه وکړه او ویل چې په دې کار کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې خلکو مرسته وکړه. ایران او روسیه تل په افغانستان کې د داعش له فعالیت اندېښنه شي او له طالبانو سره خپلې اړیکې د داعش په خاطر توجیه کوي. خو حمدالله محب ویل طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سختري زور ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د وویل طالبان په محلي سیمو کې ښه بلد دي، په ژبه او فرهنګ یې پوهیږي. طالبانو سیمه ییزو ترهګرو ته چې په هغو کې د منځنۍ آسیا، قفقاز، جنوبي آسیا، د عربي هیوادونو، چین، ایران او اند لرې پرتو هیوادونو ترهګر شامل دي، د فعالیت زمینه برابره کړې ده. محب د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو ستونزې ته د یوې کلیدي ستونزې په توګه وګوري. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وایي ښاغلی محب غواړي په دې توګه ایران، روسیې او نورو هیوادونو ته چې ظاهرا د داعش له درکه د اندېښنې له کبله د طالبانو ملاتړ کوي پیغام ولیږي.
ما په عقیده باندې د ښاغلی محب غواړي هغو هیوادو ته د مثال په ډول لکه ایران، روسیه او د نورو هیوادونه سیدا ګمان کوي دا اټکل کوي چې داعش طالبان د داعش دښمنان دي، بنان له طالبانو سره باید همکار واوسیږي، هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ. ممکن داسې یو نظر ورته ورکړل شي چې دغه کسان کله چې دغه ډله له منځه ځي یا ضعیفه کېږي، نور ممکن و خپلو هغو ژمنو ته چې طالبانو سره یې کړي دي دومره پابند ونه اوسېږي. له بل اړخه ښاغلی محب غواړي په دې خبره باندې دا ثابته کړي چې داعشان د داعش ډله د طالبانو له منځ څخه راوتلې ده او بېرته طالبانو ته ورغلې ده.
په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلولو وروسته کابل ته لاړ او د ولسمشر اشرف غنی په شمول له بیلابیلو افغان مشرانو سره د دې پروسې په اړه سلا مشورې وکړې. د دې غونډې په پای کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ او ویل چې هغه خبرې ستراتیژي او پریکړه چې افغانان پکې ګډون ونه لري نتیجه نه ورکوي.
و مردل چې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو مخالفت وکړ. هغه په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. تر اوسه د طالبانو او د امریکا ترمنځ مخامخ څو پړاو خبرې شوي خو د افغانستان حکومت ترې څنګ ته شوی. د سیمې یو بل لوبغاړی چې له طالبانو سره د امریکا خبرو ته یو څه اندېښنه لري هند دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډیلي اندېښنو ته پام کوي. دغه ژمنه په واشنگټن کې د لوړې کچې په خبرو کې له هندي چارواکو سره شوې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې چې د امریکا او هند بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو ګډون کړی و د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د اړیکو پر پیاوړي کېدو موافقه وشوه. مایک پومپیو ویل چې د دفاع وزیر مارک اسپر له خپلو هندي سیالانو سره په دې خبرو کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د امریکا د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. پومپیو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په دې پوهیږي چې هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې چې دوی د پاکستان په اړه د تروریزم د سرچینې په توګه لري پر ځای هم دي. هغه زیاته کړه چې موږ هندي لوري ته ډاډ ورکړل چې دغه اندېښنې به دوی په پام کې نیسي. پومپیو له طالبانو سره د خبرو په اړه خوشبیني ښکاره کړه او ویل د هیله مند چې دغه خبرې چې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره مخ ته وړي په نتیجه کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر کم شي چې متحده ایالات هم وکولی شي په دې هیواد کې خپل پوځي حضور کم کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې خبري کانفرنس کې د هغه راپور په اړه چې وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ چې باور لري د افغانستان جګړه په دومره لګښت نه ارزي ښایي له دې هېواده د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي له څرګندونو ډډه وکړه. په اوس وخت کې شاوخوا 14000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
او سم یو نړیواله موضوع لکه څنګه چې تمه کېده د امریکا استاوس جرګې بل اخر د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ته رای ورکړه. د ولسمشر د استیزا تصویب شوې لایحه سنا ته استول کیږي او سنا جرګه به هم د ولسمشر ترامپ محاکمه پیلوي. په دې اړه نور جزئیات به له خپل همکار اکرام الله اکرام څخه واورو.
د امریکا استازي جرګي بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزاد رائے ورکړه او دغه پروسه به وسره سمند سنا جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 15 وختم ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال دریم ولسمشر دی چې استزا کیږي. نوموړی له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په دوو